سلام د ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو پیل او سهرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې نیم ساعته خبرونې مطالب: د هیواد په نهو ولایتونو کې د درنې واورې او باران اټکل شوی، بلخوا بې وزلې خلک په دې سخت موسم کې د مرستو له ناسم ویش څخه شکایت لري.
دا مرستې راځي، دا ټول طالبان د خپل هغه تاهیلو خلکو ته ورکوي، موږ هېڅ مرستې نه دي رسېدلې په هر ځای کې. دا رقم دي
ولې د نړیوالو الوتنو له درکه د هیواد د هوایي حریم عواید کم شوي؟
کله نسې اسلامي امارت حکومت قدرت ته ورسېده، ډېر ایرلاینونو خپل مسیرونه تغییر کړل.
د هغو ویډیوګانو په اړه غبرګونونه چې طالبان د خلکو د ځورولو په حال کې ښیي.
د اسلامي امارت ټیټ پوړي کسان عام مجاهدین دي، هغوی له دې نه بیا څو ځل سرغړونه کړې ده.
او ولسمشر بایدن وایي چې مخکینی ولسمشر د 2000 کال په انتخاباتو کې د دروغو شبکه چلاوله. په دې خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سره ټکی: د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو شمېر ښځو پرون د طالبانو د بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي دوی افغانستان له اقتصادي سقوط څخه ژغورلی، او د امریکا او روسیې د دفاع وزیرانو د اوکراین پولې ته نږدې د خطر د کمولو پر لارو چارو خبرې کړې. بشپړ خبرونه: د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو شمېر ښځو پرون د طالبانو لخوا پر ښځو د لګول شویو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. په بدخشان کې د ښځو د حقونو فعالې او د دې مظاهرې تنظیمونکې سمیه نعیمی ازادۍ راډیو ته وویل:
زنان با مشکلات زیادی مواجه هستند.
خزی لری رو ستونزو سر مخامخ دی. خزی حق نلری چه درس وایی او کار وکړي. د خزو لپاره د ښوونځیو او پانتونونو دروازی تړلی دی. لطالبانو غواړو چه انجونو تا د ښوونځیو او پانتونونو دروازی پرانیزی، دوی باید خزو تا د آزاده او کار اجازه ورکړي.
آزاد باشن و کار کنن.
لدې مخکې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې هم ښځو ورته مظاهرې کړې او طالبان یې تورن کړي دي چې د نجونو د کار او تعلیم په برخه کې کړې ژمنې نه عملي کوي. طالبان له ډېره وخته وایي چې د ښځو د تعلیم او کار په اړه پر یوې تګلارې کار کوي، او په څو ولایتونو کې د نجونو لیسې او ښوونځي هم پرانیستې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي طالبانو افغانستان له اقتصادي سقوط څخه ژغورلی دی. امیر خان متقی پرون د یو شمېر وزارتونو ویاندویانو ته د وینا پر مهال چې رسنیو ته هم استول شوي ویلي په کور دننه مالي سرچینې سنبالې شوي دي. ښاغلي متقی ویلي ورځ تر بلې پر بانکي سکتور فشارونه کمیږي، او د نړیوالې ټولنې لخوا ورسره څو ځله نقدي مرستې هم شوي دي. نوموړی دا ډاډ داسې مهال ورکوي چې ځینو نړیوالو بنسټونو د ژمي پر مهال په افغانستان کې د احتمالي بشري ناورین خبرداری ورکړی. ملګرو ملتونو ویلي دا مهال د افغانستان شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي چې د هیواد د نفوس نیمایي برخه ده د خوړو خوندیتوب نه لري. په جرمني کې د یوې مهمې تګلارې له بدلون سره هغو افغانانو ته د پاتې کېدو چانس زیات شوی چې اوس یې په دې هیواد کې د پناه غوښتنه کړې. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د پنجشنبه په ورځ وویل له دې اقدام سره به هغه افغانان هم په ټولنه کې د ادغام په روزنیزو پروګرامونو کې شامل شي چې لا یې د پناه ورکولو په اړه پرېکړه نه ده شوې. د دې روزنیزو کورسونو پیسې د جرمني د دولت له بودیجې ورکول کیږي. جرمني دا تګلاره داسې محل بدلوي چې تازه یې نوي ائتلافي حکومت د کډوالۍ په سیاست کې د نوي پیل ژمنه کړې. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فیشر ویلي هغه افغانان چې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د هیواد ته ورغلي نشي کولای بیرته افغانستان ته ستانه شي. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د سپرلۍ د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې 10 کسان ټپیان شوي. د دې ولسوالۍ په 50 بستریز روغتون کې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. د سرچینې په وینا دغه بس پرون د کابل څخه د تخار خواته روان و چې د خانآباد ولسوالۍ په یو اړوند سیمه کې له لارې واوښت. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي پیښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ او چټک تګ له کبله شوې ده. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا او روسیې د دفاع وزیرانو د اوکراین پولې ته نږدې د خطر د کمولو پر لارو چارو خبرې کړې. پنټاګون په یو لنډ بیان کې ویلي دي چې لویټ آستن او سیرګی شویګو پرون په دې اړه خبرې وکړې. د پنټاګون یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې اوس هم په ښکاره ډول د هغه څه په اړه اندېښمن دی چې ویني یې. د روسیا او امریکا د دفاع وزیران داسې مهال خبرې سره کوي چې د لویدیز قدرتونو د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې لخوا د یو لکو سرتیرو پر ځای کولو اندېښنه ښودلې او دا پر اوکراین احتمالي یرغل ته چمتووالی بولي. روسیه دا احتمال ردوي خو وایي دا ضمانت غواړي چې اوکراین او د پخوانۍ شوروي مخکیني جمهوریتونه باید د ناټو غړي نه شي. او د بی پولې ډاکټرانو ټولنه وایي مرستندوی ډلې وروسته له هغه د پولنډ له پولې په شا شوې چې چارواکو یې پناه غوښتونکو ته د لاسرسي مخه ونیوله. د پولنډ او لیتوانیا لپاره د ام اس اف د بیړنیو چارو همغږي کوونکي فراوک اوسیک په یو بیان کې ویلي د سازمان درې میاشتې هڅه وکړه چې د چټک غبرګون ډلو ته په سرحدي سیمه کې د دننه تګ اجازه واخلي. د راپورونو له مخې په دې سیمه کې د ژمي په دې سړه هوا کې پناه غوښتونکي بند پاتې دي. اروپایي ټولنه د بیلاروس د واکمن الکساندر لوکاشنکا پر رژیم تور لګوي چې دغه کډوالې د پولنډ، لاتویا او لیتوانیا پولې ته راوستي دي. پولنډ خپل خاورې ته د کډوالو د مخنیوي لپاره اغزن سیم او کټاره درولې او زرګونه سرتیري یې هم ځای پر ځای کړي دي. دغې سیمې ته د ورتګ لپاره خبریالان او د بشري ډلو کارکوونکي ځانګړې اجازې ته اړتیا لري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 3 ټیټه منفي او هرات آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه صفر. کندهار آسمان وریز د ورښت امکان شته د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه شپږ. مزار شریف آسمان وریز او د ورښت امکان شته د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه 15. او جلال آباد آسمان وریز او د ورښت امکان شته د تودوخې لوړ درجه 10 او ټیټه شپږ.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اورې. قدر منوریدونکو، نن جمعه مبارکه د 1400 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی ولسمه نیټه ده چې د 2022 میلادي کال د جنوري له 8 سره برابره ده. په دې سهارنۍ خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست د هیواد په 9 ولایتونو کې د درنې واورې او باران اټکل کړی او د احتمالي سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. د دې ریاست د اټکل له مخې په دې ولایتونو کې به نن او سبا واوره او باران ووري. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر ولایتونو کې تازه خلک سیلابونو ځپلي او د ژمي له رارسېدو سره بشري مرستو ته د بېوزلو اړتیا هم ډېره شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست وایي نن او سبا په 9 ولایتونو خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، نورستان، کونړ او بدخشان کې د درنې واورې او باران احتمال شته. دغه ریاست پرون پنجشنبه په یوه خبر پاڼه کې د باران اندازه 15 تر 150 ملي متر پورې ښودلې او په بیلابیلو سیمو کې د واورې کچه هم تر 1500 او 150 سانتي متر پورې اټکل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وروستیو ورښتونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. د باختر دولتي اژانس د راپور له مخې درې ورځې مخکې د شوې واورې او باران له کبله 11 تنه مړه شوي او 30 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت وایي هلمند، کندهار او اروزګان ولایتونو ته یې مرسته کوونکي ډلې لیږلي چې د سیلاب ځپلو لاسنیوی وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادۍ راډیو ته وویل هغه کسان چې اوبو کې ګیر پاته وو د هلیکاپټرو په مټ ژغورل شوي دي. طالبانو له وروستیو ورښتونو وروسته طبیعي پیښو ته د رسیدو په هدف یو ځانګړی کمیسون هم جوړ کړ. دغه کمیسون چې مشریه د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوي اړوندو ادارو ته لارښوونه وکړه چې د طبیعي پیښو زیانمنو شوو ته مرستې برابرې کړي. بل لور ته د ژمي په رارسېدو خوراکي او سون توکو ته د بېوزله افغانانو اړتیا د پخوا پرتله ډېره شوې او ځینې دا شکایت هم کوي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسېږي.
طالبان طالبان غریبان پاتې دي
خبره کوم د پاتو د ولسوالۍ څخه کوم مرستې چې راځي دا په څه ترتیب راځي پر سره کال راځي کومو اړمنو کسانو ته نه رسیږي دا اسماسي یو کار دی.
مرسته کوونکو سازمانونو له دې وړاندې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د پراخې بېوزلۍ له کبله به خلک سخت ژمی په مخ کې ولري. په افغانستان کې له تیرو نږدې 15 میاشتو راهیسې چې طالبان واکمن شوي بېوزلي او بېکاري زیاته شوې. که څه هم بېلابېلې ادارې د بشري مرستو په رسولو بوختې دي خو خلک او مسؤول چارواکي دا مرستې کافي نه بولي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د تیر نظام له ړنګېدو وروسته د هیواد له هوایي حریم څخه د 400 تیریدونکو نړیوالو الوتنو کچه 15 ته راښکته شوې ده. د طالبانو د حکومت د هوایي چلند اداره وایي د هوایي چلند له نړیوال سازمان ایکو سره په اړیکه کې دي چې د هوایي حریم د کنټرول او مدیریت لپاره له یو نړیوال شرکت سره یو تړون لاسلیک کړي.
د افغانستان هوایي حریم څخه په تیر نظام کې په ورځني ډول شاوخوا 400 عبوري پروازونه کېدل خو اوس دغه پروازونه 15 ته راښکته شوي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې ویان امام الدین احمدی نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د افغانستان هوایي حریم کنټرول او مدیریت شي. هغه وایي اوس مهال د طالبانو، قطر او ترکیې هیوادونو تخنیکي ټیمونه په دې اړه بحث کوي.
پروازونو په خاطر موږ همدا اوس د جمله په عموم کې د ټرافیک سیستم لپاره موږ د قطر او ترکیې ګډ ټیم تخنیکي ټیم سره په خبرو بوخت یو. زموږ تخنیکي ټیم سره خبرې کوي تر څو یوې مثبتې ښې پایلې ته سره ورسیږو. په ټولو جزئیاتو خبرې کېږي که چېرته نتیجه مثبته او انشاءالله چې قرارداد به ورسره کېږي.
په وروستیو کلونو کې د هوایي حریم د کنټرول او مدیریت په برخه کې تل اندېښنې مطرح شوې دي. له دې وړاندې د افغانستان هوایي حریم د نړیوالو ځواکونو لخوا کنټرول کېده چې کله ناکله به د افغانانو نړیوالو ځواکونو د همغږۍ په برخه کې اندېښنې مطرح کېدې. خو په 1994 کال کې د افغانستان د هوایي حریم کنټرول په رسمي ډول د افغانستان پخواني حکومت ته وسپارل شو. خو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د دوی له لورې د رادار سیستم ویجاړول هغه مسأله وه چې د هوایي حریم د کنټرول ستونزې یو بیا زیاتې کړې. له دې ټولو سره اوس دا معلومه نه ده چې د افغانستان د هوایي حریم کنټرول د طالبانو په لاس کې دی او کنه. که څه هم د طالبانو د هوایي چلند ادارې دې پوښتنې ته ښکاره ځواب ورنه کړ خو ټینګار یې وکړ چې د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول او مدیریت لپاره د هوایي چلند نړیوال سازمان آیکو سره په اړیکه کې دي تر څو د هوایي حریم د کنټرول او مدیریت لپاره له یو نړیوال شرکت سره تړون لاسلیک کړي. له بلې خوا بیا سیاسي شنونکي شکر نیازی دې مسالې ته په اشاري سره وایي په اوسنۍ اداره کې څو عوامل شته چې د افغانستان فضا څخه کمی تیاری تګ راتګ کوي.
کله چې نسیاغه حکومت سکوت وکاو د اسلامي امارت حکومت قدرت ته ورسېده یو لامل دا و چې یو تغییر د نظام دلته راغی. نو د تغییر د نظام د دنیا په سطح ټولو ته ابلاغ سو. البته وایي ایرلینونه هم دینه خبر سول ډېر ایرلینونو خپل مسیرونه تغییر کړ دینه. او بل عامل دا ده چې د اسلامي امارت حکومت د دنیا لخوا په رسمیت نه ده پیژندل سوی او بعضې بندیزونه او بعضې قیودات په دې باندې وضع دي.
د پخوانی حکومت په وخت کې په ورځني ډول به د افغانستان له هوایي حریم څخه 350 څخه تر 400 عبوري پروازونه کېدل. د طالبانو د هوایي چلند اداره وایي د پخوانی حکومت په وخت کې د افغانستان له هوایي حریم نه د هرې تیاري په تیریدو سره 200 امریکایي ډالر د افغانستان خزانې ته ور اضافه کېده چې په کلین ډول به یې عاید 15 میلیونه ډالر ته رسېده.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله او ری قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. د شیبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
نیویارکر مجلې په خپل اخیری ګڼه کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. افغانستان د نړۍ تر ټولو لوی بشري بحران ګرځېدلی. مقاله په کابل کې په یوه روغتون کې د بستر کوچنیانو په کیسه پیلېږي. په سر کې لولو چې نوي زیږېدلي کوچنیان اکثره هغومره وزن نه لري لکه څومره چې باید یې ولري، او د داسې ښځو شمېر مخ په زیاتېدو دی چې د خوارځواکۍ له کبله تر خپل وخت مخکې ولادت کوي. وروسته د ډاکټرانو په اړه راغلي چې وایي له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي ډاکټرانو معاشونه نه دي ترلاسه کړي. نیویارکر مجلې په دې مقاله کې د ملګرو ملتونو هغه راپور ته اشاره کړې چې وایي د روان کال تر نیمایي پورې شایي 90% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند ته اړ سي. د نړیوال بانک په وینا بېوزلي په دې معنا ده چې د نړۍ یو وګړی د ورځې پر یو ډالر او 90 سنټه ګزاره کوي. وروسته د طالبانو د یوه ویاند ذبیح الله مجاهد له قوله لیکل سوي چې وایي د بېوزلۍ خبرې پروپاګاند دی او د طالبانو حکومت سرچینې او عواید لري چې د دوی د حکومت لپاره کافي دي. د لیکوال په باور د طالبانو دا خبره ردول چې په افغانستان کې خلک له بېوزلۍ سره مخامخ دي د دې هیواد بحران نور هم زیاتوي. مقاله یادونه کوي چې په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې یو پر ځان بسیا او خپل پښو ولاړ اقتصاد رامنځته نه سو چې له کبله یې اوس خبره تر دې رسېدلې چې خلکو ته معاش نه ورکول کېږي او خلک د لوږې ورځې شپې تېروي. د مقالې په وینا په تیرو 20 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې طالبانو د ملګرو ملتونو مرستندوی هڅو ته خنډ نه دی جوړ کړی، خو په ورته وخت کې د افغانانو پر وړاندې ځپونکي اقدامات پیل کړي لکه په کندهار، هلمند، غزنی او کندوز کې د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د راپور له مخې سلګونو کسان وژل سوي، د نجونو پر زده کړو یې محدودیت وضع کړی، ښځې یې له کاره ګرځولي او ځایي خبریالان یې چپ کړي دي. ډیپلوماټ خبرونی بیا د تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبانو د اړیکو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله د ملګرو ملتونو هغه راپور ته په اشاره پیلېږي چې وایي پاکستانی طالبان یو ځل بیا سره راټولېږي او چې مشرتابه یې په افغانستان کې دی. خو د مقالې په وینا افغان طالبانو له افغانستانه د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو د ایستلو هیڅ نښې نه دي ښودلې او نه یې هم د هغوی مخه نیولې چې په پاکستان کې حملې ونه کړي. د مقالې په وینا دا په داسې حال کې ده چې پاکستان هڅې کوي نړۍ قانع کړي چې د افغانستان له نویو واکمنانو سره اړیکې جوړې کړي. د انډیپندنت په دې مقاله کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د تحریک طالبان پاکستان غړیو شمیر له 4000 تر 10000 پورې دی.
لآزادی رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. پر خواله رسنیو د طالب وسلوالو لوري په عام محضر کې د یو شمیر کسانو د ویښتانو د قیچي کولو د ویډیوګانو خپرېدو خبرګونونه پارولې دي. د کابل یو شمیر ښاریان وایي طالبان وایي یو څه او په عمل کې بل څه کوي. دوی ازادۍ راډیو ته وویل که د طالبانو حکومت د دغو خپل سریو مخه ونه نیسي نو د خلکو او طالبانو ترمنځ واټن به لا زیات شي. په دې اړه که څه هم طالبانو تازه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي و چې د ګیرې د پریښودو، د موسیقۍ د نه اوریدلو او د ویښتانو د کمولو په اړه دوی یوازې خلکو ته توصیه کوي. په دې اړه نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې واورئ.
په خواله رسنیو د تازه خبرې سوي ویډیو غږیزه بڼه، یو کس چې نخودی رنګه جامې پر تن پر ځمکه ناست دی او یو بل کس چې یوازې په ویډیو کې پښې ښکاري د ویښتانو پر ماشین کولو یې بوخت دی. د دې ویډیو په اړه د ټولنیزو رسنیو کاروونکو ادعا کړې چې دا کسان طالبان دي او له یاد شخص سره یې په هرات ولایت کې داسې چلند کړی دی. خو د دغه شان ویډیوګانو خپرېدو سره د یو شمېر کابل ښاریانو اندېښنې او غبرګونونه راپارېدلي دي. د کابل ښار دوو تنو اوسیدونکو عبدالله احمدزی او بادام احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دا شان کړنې به د خلکو او د طالبانو د حکومت ترمنځ واټن لا زیات کړي.
که دا کړنې داسې مسلسل توګه روانې وي نو یو واټن به د حکومت او د ولس تر منځ ته راځي چې دا به بیا په راتلونکي کې ناشونې وي چې مونږ بیا بېرته دا کار ترمیم کړو یا راجوړې کړو.
یو ډېر بد حالت همدا دی چې کله د مشرانو هغه اصلي امر نه پرځای کېږي، خو کوم چې د اسلامي امارت ټیټپوړي کسان دي او عام مجاهدین دي هغوی د دېنه بیا څو څو ځل سرغړونه کړې ده، تسلط یې پرې نشته، دا ډېر سخته ده، نو په همدې اساس باندې دا ښه پایله نه لري.
دوی وایي که د طالبانو حکومت د خپل سرو کسانو د داشان کړنو مخه ونه نیسي خلک به لا قهرجن سي، ځکه په خبره یې اوس مهال خلک له اقتصادي پلوه سخت ځپل شوي او له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې په خواله رسنیو یوه بله ورته ویډیو هم خپره شوه چې کابل ښار کې یو طالب یو ځوان مخې ته درولی او په عام محضر کې د سړک پر سر یې د سر ویښتان په دې تور ورقیچ کوي چې ګواکې په پنځم امنیتي حوزې اړوند سیمه کې په غلا نیول سوی دی. هغه څه چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویان عاکف مهاجر هم ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې هغه کس په غلا نیول سوی و او په حوزه کې ویښتان قیچي سمي، خو په دې ویډیو کې شور او ګڼه ګوڼه لیدل اورېدل کیږي. دوه ماشومان هم ښکاري چې له سیمې تیریږي او د یوه شاته د ښوونځي بایک پروت دی. آن دا چې یو کس ویډیو اخیستونکي شخص ته خطاب کې وایي چې دا کس د مجاهدینو یعنی طالبانو نوم بدوي. دا ویډیو په خواله رسنیو زیات خبره او خبرګونونه یې درلودل، تر دې چې ځینو طالب چارواکو په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دې ډول کړنو مخه باید ونیول سي. هڅه مو وکړه طالبانو ته د منصوبو کسانو د دغه شان کړنو د ترسره کېدو په تړاو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویاند او د حکومت ویاندویانو ذبیح الله مجاهد او بلال کریمي نظر هم واخلو، خو زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړل سو. خو څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت له لوري په یوه کوچنۍ خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې دوی توسیعي چک پوینټونه ځکه جوړ کړي چې یوازې د توسیع تر حده به خلکو ته د ګیرې موسیقي، د ښځو شرعي محرم او نورو مسایلو په اړه توسیع او د جماعت په وختونو کې خلکو ته جماعتونو ته لارښوونه وکړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دی امریکا ولسمشر جو بایدن پر مخکینی ولسمشر دونالد ترامپ تور پوری کرای چی د 2020 کال د انتخاباتو پر محالی د دروغو یو شبکه چلوله. بایدن دا تند سرگندونه د کانگریس پر ودانه د جمهوری غوختون که گوند د پلاویانو د یرغل د لومړنۍ کلیزې په مناسبت جوړو شویو مراسمو ته وکړي. پر کانګرس د ټرمپ د پلویانو په پروسګن یرغل کې چې پر ډیموکراسۍ برید وبلل شو لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزیات اسدالله لودین اوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د کانګرس د ودانۍ یا کپیټل له هغې خونې وینا کوله چې تیر کال د پارېدلو مظاهره چیانو د یرغل د څپو شاهده وه. پر کانګرس د جمهوری غوښتونکو په دې برید کې چې د 2020 کال د جنورۍ په شپږمه وشو لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او څه باندې 100 پولیس افسران ټپیان شول. بایدن په دې تنده وینا کې پخوانی ولسمشر د دروغو په ویلو ملامت کړ او د امریکا له ولس یې غوښتنه وکړه چې پریکړه وکړي سیاسي تاوتریخوالی د یوه اصل په توګه مني او کنه.
زمونږ په تاریخ کې د لومړی ځل لپاره یوه ولسمشر نه یوازې دا چې ټاکنې وبایللې، بلکې هڅه یې وکړه چې د واک د سوله ییز انتقال مخه ونیسي. د دوی قهرېدلې بلواګر کانګرس ته راورسېدل، خو هغوی ناکام شول. ماته یې وخوړه. مونږ د یاد په دې غونډه کې دا داد ورکوو چې بیا به هېڅکله هم داسې برید نه تکرارېږي.
د پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ پلویانو د 2020 کال د ټاکنو د پایلو په اړه ډېرې مظاهرې وکړې او دا ټاکنې یې له درغلیو ډکې وبللې، خو جو بایدن وایي د ټاکنیزو درغلیو په اړه هیڅ شواهد نشته. بایدن ترامپ ملامت کړ چې د اصولو پر ځای قدرت غوره باله او وړاندیز یې وکړ چې د راتلونکي لپاره ښه لاره دا ده چې حقیقت درک او پر اساس یې ژوند وشي. مخکینی ولسمشر ډونالډ ترامپ یادارت کړی چې ګواکې مظاهره چانو دی د ده په لمسون پر کانګرس یرغل کړی وي. د بایدن تر پرونیو څرګندونو وروسته ډونالډ ترامپ په یو لیکلي ځواب کې وویل بایدن هڅه کوي چې زما له نوم نه په استفادې امریکانو رحم وویشي. ترامپ د بایدن څرګندونې سیاسي ننداره وبلله او ویې ویل د باید د 2020 کال ټاکنې ګټلې وای. ترامپ چې پرونیو مراسمو کې له ګډونه ډاډه کړې وه دا اشاره هم وکړه چې د 2024 کال ټاکنو ته به بیا نومان شي. په امریکا کې یوه تازه نظر پوښتنه ښیي چې په هرو دریو امریکایانو کې دو هغوی پر کانګرس یرغل ډیر او شدید تاوتریخوالی بللی دی، خو د پوښتل شوو جمهوري غوښتونکو او حاکم ګوند ډیموکراتانو په نظرونو کې د پام وړ توپیر تر سترګو کیږي. د کانګرس یوه کمیټه لا هم د دغه یرغل په څیړنه بوخته ده او تر اوسه یې د پیښې له سلګونه عیني شاهدانو سره مرکې کړي دي. د امریکا لوی څارنوال میریک ګارلند ویلي چارواکو تر اوسه په ټول هیواد کې 225 تنه د دغه یرغل په تړاو نیولی دي. د ده په وینا له دې ډلې 145 کسانو په خپله سرغړونه او 40 نورو په خپل جرم اعتراف کړی دی.
د ازادۍ راډیو د نننۍ سهارنۍ خبری مجلې په وروستیو شیبو کې یو قدرمنو اوریدونکو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د بدخشان ولایت په کشم ولسوالۍ کې یو شمېر ښځو پرون د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شویو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. د دې مظاهرې یوې تنظیمونکې ازادۍ راډیو ته وویل دوی له طالبانو غواړي چې نجونو ته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي او ښځو ته د ازادۍ او کار اجازه ورکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي طالبانو افغانستان له اقتصادي سقوط څخه ژغورلی دی. ښاغلی متقی پرون په یوه وینا کې وویل د هیواد پر بانکي سکتور فشارونه ورځ تر بلې کمیږي او د نړیوالې ټولنې لخوا څو ځله نقدي مرستې هم له افغانستان سره شوي دي. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د سپرلۍ د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې 10 کسان ټپیان شوي دي. د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویلي چې پیښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ او چټک تګ له کبله